Gidala paman.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماخام 15 بجې شوې دي. زه نیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم لندن ته د دورې حال په خبر ایجنسی کې د پولیو د دوه نوو کیسونو د کډوالو مشکلات په سوات کې د ښځو د حقونو په اړه د غونډې او د ایډز ناروغي د افغانستان حالات د پاکستان له نورو هیوادونو سره اړیکې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په اړه په لندن کې کېدونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره برتانیې ته روان شوی دی. د امریکا یو لوړ پوړي سفارتکار وایي افغانستان ته د نړیوالو مرستو د ورکړې یو څه انحصار په هغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او کرپشن یا فزاد پر ضد مبارزې باندې هم دی. د لبنان امنیتي چارواکي وایي فوج یې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او یو زوی نیولې دي. اوسم خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په اړه په لندن کې کېدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره نن برتانیې ته روان شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د دې تصدیق کړی دی او وایي چې پاکستان غواړي د افغانستان په امن او ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د حالاتو په اړه د کانفرنس به سبا له شروع کېږي او د زیارت پر ورځ به پای ته ورسیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې پاکستان وزیر اعظم به د برتانیې له وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم ویني. د پاکستان د روغتیا ملي اداره نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث وای په خبر ایجنسی کې دوه نور ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوی دي. د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر چارواکي ډاکټر قاسم نن مشال ډیډو سر په خبري کول چې دواړه ناروغان د باډي سیمې دي.
او د په ناګزی بابا کې راچې نیسه مونډري باندې په خبر ایجنسی کې کنه دې کې شوی مونږ په باډي خبر اوسیدونکو کې خبر ایجنسی کنه کنفرم پولیو کې شي دي. وجوهات خو په باړه کې لکه پولیو کمپین کېږي نه ډېر وخت نه 2009 نه نه کېږي. خلته خو روانه اپریشن دی کنه چې کمزې کې پولیو وکسین نه کېږي هلته کیسې راتلو زیات چانسز وي.
له دې سره په قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 115 او په ټول پاکستان کې 270 رسیدلی دی. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د ټولو مدرسو د ريجستره کولو فیصله کړې ده. د باجوړ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپاو تیر ورځ له مشالې ډوسر په خبرو کې د دې پریکړې تصدیق وکړي.
جرګه چې کوم شی او کوم کې چې موږ ماشومان به پیرنټس ته واده کړی پای کې دا فیصله وشوه چې موږ به یو د ماشومانو لپاره دلته په کالونی کې یو مدرسه جوړو. کوم د پولیټیکل ایڈمنیسټریشن دې رسای یو او دا څومره مدرسې چې په باج وړي جنسي کې یو هغه لپاره یو فوکل پرسن مقرر کړ. یې خاص دی ودا غیر ریجستریشن او د څومره مدارس کې هغه علماء سره انټریکشن کوي. ماشومان چې څومره په مدرسو کې دا غیر لیست په تخړی او دا غیر ویریفیکیشن وکړي.
پولیټیکل انتظامی دا ګام لاغه ورسته خسته چې د نومبر په 15 په کراچۍ کې پولیسو د چاپو پر مهال له درې بیلابیلو ځایونو د باجوړ 15 شنجونه ترلاسه کړي. د غنجونو په مدرسه کې د زده کړو لپاره لیږل شوې چې دا سره سم د مدرسې استاد په قرض کې پوروړي ته ګرو کړي وي. ټول انجونه دا وخت په باجوړ کې خپلوانو ته سپارل شوی دی. د امریکا یو لوړ پوړی سفارتکار وایي افغانستان ته د نړیوالو مرستو د ورکړې یو څه انحصار به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او کرپشن یا فساد پر ضد مبارزې باندې هم وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ډینیل فریډمن نن په برسلز کې په لندن کې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو تر کانفرنس وړاندې وویل د افغانستان نوی حکومت د اساسي اصلاحاتو ژمنتیا ښکاره کړې ده خو لا ورته نور هم ډیر څه کول پکار دي. د وویل چې لا ورته نور ډیر څه کول پاتې دي. د فونی خبری کانفرنس پر وخت د مشال ریډیو د یو پښتون په جواب کې نوموړی وویل چې مرستندویان تمه کوي چې افغان مشرتابه به د کرپشن پر ضد مبارزې او په هیواد کې د بشري حقوقو د حالت تشکولو په اړه د خپل راتلونکي تګلارې جزئیات په ډاګه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسوالو طالبانو سره د سولې په باب هر ډول خبري باید د خلکو د غوښتنو پر اساس وسی. د دغه جرګې مرسیال محمد علم نن په عمومي غونډه کې ویل چې ولسمشر غنی باید د هغو ریپورټونو په اړه وضاحت ورکړي چې ویل کېږي له طالبانو سره پټي خبري پیل کړي دي. د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې په وروستیو کې ویلي چې ولسمشر غنی دا ځل د ملګرو ملتونو تر څار لاندې له طالبانو سره د سولې پټي خبري پیل کړي دي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي چې فوج د اسلامي دولت د وسوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو شزه او یو زوی نیولې دي. دغه امنیتي چارواکو نن وویل چې د بغدادي شزه او زوی په ورستوي کې ورځو کې هغه وخت ونیول سول چې دوی له لبنان څخه شام ته په سرحد پورې وتل. امنیتي چارواکو د دې شزه نوم او شهریت په ډاګه کړی نه دی، یوازې دومره وویل چې دا د بغدادي یو مېرمن ده او په زامنو کې یو زوی نیول سوی. لبناني ورسپانې السفیر خبر ورکړي چې فوج دا کسان د بهرنی جاسوسي وسایلو په همکارۍ او مرستنی ولیدی. د اسلامي دولت وسلوالو په عراق او شام کې پراخې سیمې لاندې کړي او ګڼ اولسي وګړي وژلې دي چې د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونو ته لاره هواره کړې ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلس کې غونډه کوي. تمه ده چې ډېرې خبرې به شایي د یوکران بحران او د ماسکو او غرب ترمنځ خرابېدونکو اړیکو باندې راڅرخي. تر خبرو اترو له مخه د ناتو سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ وویل چې 2014 کال د اشغال بحران او شخړې کال وو او زیاته کړه چې د روس ګامونه د یورو اټلانټیک هیوادونو امنیت کمزوري کړي. وزیران به تر 2015 کال پورې د زغر د جواب ورکونکو ځواک پر جوړولو باز کوي او دا شان به په دې سره هم سره لکیږي چې په 2015 کال کې پر خپل مشرقي سیمو کې د نیټو اضافي عسكر هم دغه سي پر ځای وساتي. افغان ولس مشر او اجرایي رئیس به هم په غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی دی چې نیټو به په افغانستان کې د روزنې او سلا ورکولو مشن یا ماموریت پیلوي. او د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP د مالی بوران لقب له د شام اولس الکه کډوالو ته غذایی مرستې رسول ځندولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مرکز یې د اټلی په سر شار روم کې دی پروندول د دې پروګرام لمخې په اردن، لبنان، ترکی، عراق او مصر کې شامی کډوالو ته د بازارونو څخه د خوراکي موادو اخیستلو لپاره به اوچري ورکړل کېدی. هم له دې سره د خبرونو پای ته ورسېدل او سراج زهیر د موسم او د کرنسي حال راکوي.
نن د نهه پورز پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 107 روپی او 50 پیسې او په 107 روپی 50 پیسې. یو یورو په 102 روپی 50 پیسې او په 128 روپی. د عربی امارات درهم په 20 روپی 95 پیسې او په 28 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 25 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو کې سلیر شو ګینټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 25، بنو کې شپږش او کوټه کې به 40 سانتي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پړه په لندن کانفرنس کې د ګډون لپاره روان شو دی. یو کارپو وایي:
افغانستان کې د ثبات او د امن په حواله سره د پاکستان کردار ډېر مهم دی.
په خیبر ایجنسی کې د پولیو دوا نور کې سونه مخې ته راغلي دي.
واړه کې لکه پولیو کمپین کېږي نه ډېر وخت نه 2009 نه کې زه خپلته خوروانه پریشن دی کنه چې کمزې کې پولیو کسین نه کېږي لته کیسې راتلو زیات چانسز وي.
د بشري حقوقو اداره وایي په روان کال کې تر اوسه 278 خزي وجل شوې دي.
او تاسو به حیران شئ چې دا څونه خطرناک صورت حال دی. مطلب 270 روزی دیو دے کہ 278 خزے وجلی شوی دی.
دا نور رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سروس ہے. مشال لیڈیو تا سوره اوس بلال شو د خبرونی لمړي رپورټر اخته سبا په لندن کې د افغانستان د صورتحال او من پړې غونډه شروع کیږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف روان شوی دی. دا چې کارپوهان د نواز شریف په دې غونډه کې ګډون ته څنګه ګوري په دې اړه د سراج سهیر دا رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر خپلې یو خبر پاڼه کې د دې کانفرنس په اړه وایي چې د افغانستان په امن او استحکام کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی. نو ځکه نواز شریف په دې کې ګډون کوي چې د افغانستان په امن او استحکام کې پاکستان هم خپل ونډه ترسره کړي. د خبر پاڼې په وینا چې د کانفرنس دوران به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د مشروالۍ افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم لیده کاته کوي. دې کانفرنس او پدې کې د پاکستان د ګډون د اهمیت په اړه چکل مشال ریډیو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د افغان امور ته ضیاکار رستم شاه مومن نو پوښتل، نو هغه د افغانستان د امن او په منطقه کې د ښه اثراتو په لو یو ښه ګام وګرځولو او ویوي
افغانستان کې د ثبات او د امن په حواله سره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. وجدا ده چې د دې مخکې چې کوم ولسمشر نو هغه په دې اخري دوه درې کالو کې دا خبره سوسو پرې وکړه دا افغانستان چې کم ملت جنگ شروع دے دا چیر پاکستان نہ خلق راضی او دا چې کم نه نو ٹیررزم کوي. اگر چې دا خبره دا پاکستان واکمنو خصوصو پیره رد کړه، نو دا پاکستان بخپل موقف پدې کانفرنس کې په ډیر مؤثر طریقه کوشش کی چې پیش کی چې افغانستان د امن نه ټول نزیات فائدہ هم پاکستان ته ده او په افغانستان کې د بدامنۍ نه ټول نزیات نقصان هم پاکستان ته ده.
همداشان یو بل دا افغان چارو تزیه کار سمیو سبزی هم دا یو مهم کانفرنس وبلو او وی ویل چی راتلونکی کې به د دې ګټوري نتیجې راښکاره شي. نو موري زیاته کړه،
په نړیواله سطح باندې یو تسلسل سره کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتري راشي. په دې عمل از په خیال دا یو ډیر اهم کانفرنس دی او دا یو تسلسل دی د مذاکراتو کوم چې ډیر وخت نه روان دی او دوه خواوې کوشش کوي چې افغانستان په مسله باندې د نړیواله ټولنې سره یو ځای یو افهام او تفاهم وشي، او بل خصوص څنګه کولای شي چې طالبانو مسله ونیسي او پاکستان او افغانستان په مشترکه کار وکړي او د دوی ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
د ذکر دي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ په لاهور کې د ایشیا د پارلیمان غړو درې ورځنی کانفرنس شروع شوه دی چې پکې د بر اعظم ایشیا په مجموعي حالاتو، امنیت، تعلیم او صحت سره سره په سیاسي چارو خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې د ګډون کوونکو ملکونو غړو د یورپي یونین په شان د یو ایشیایي پارلیمان په جوړولو هم اتفاق کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
د بر اعظم ایشیا د 25 ملکونو پارلیمانی غړو په لاهور کې د یو کانفرنس په موقع د یورپی یونین غونډې د یو ایشیایي پارلیمان په جوړولو اتفاق کړی دی او ویلي دي چې په اسلام آباد کې به د ایشیایي پارلیمان یو سیکرټریټ هم جوړیږي. په افتتاحي غونډه کې د ایشیایي ملکونو د پارلیمان غړو ترکه، ماحولیاتي آلودګي د خاتمې، سیاسي او د امنیت ستونزو د حل لپاره په ګډه د کار کولو په لړ کې 19 قراردادونه هم منظور کړي دي. دا درې ورځنۍ غونډه چې نن هم د سینټ چیرمن سید نیر بخاري په مشرۍ کې روانه ده، پر خطاب کې د سینټ چیرمن اویل چې ایشیایي ملکونو ترمنځ مضبوط معیشت لپاره به په یو ځای کار کول وي. دوی ویل چې ایشیایي ملکونه غربت او مختلف جنگي صورتحال نه تیریږي او د دې صورتحال مخنیوي لپاره د ایشیایي ملکونو تعاون ضروري دی. د بر اعظم ایشیا ملکونو د پارلماني غړو کانفرنس په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک وایي چې د پارلمان د غړو غونډې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د عام ولس نمائندگان وي او دوی په ولسي مسلو پوهیږي. دی وایي
اوس دا ځان کې ساتل پکار دي چې دا آوازونه نن ډېر کمزوري ښکاري. خو ما دا خیال دی چې دنیا دې خواته روانه ده، دا بارډر سي دي دا کمزوري کېږي، دا دومره مضبوط پاتې کېدی نه شي. ملکونه او ریجن راغونډېږي او ستا اقتصاد او ستا ټیکنالوژي خلک راغونډۍ لګیا دی، نو دا چې کومن مین ډیر زړه مین لګمو د پاسو دیتا دی خواته د حالات د دنیا دا او سټه حالات دا به پښتۍ چونګه کسم دا سره اړینې
د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان په نظر چې د برازم ایشیا ملکونه یو بل سره په ډیرو شوبو کې کومک کولای شي کدوې په منطقه کې روان شخړې هواري کړي نو یو مشترکه پارلمان جوړولای شي دی وای
ټول لوې چیلنج خو دا دی چې څنګه په دې ملکونو کې امن راشي څنګه دی آپس کې تجارت زیات کی څنګه د خلکو تعلیم او صحت باندې باندې خو سره ور سره خپل مواخی دی لکه چې یو لوی قوت دی او ډیر زیات چې دی پیداوار کوي چې دا د خطې نور ملکونو مدد کولی شي تجارت کولی شي همداسې د سنټرل ایشیا کې ایشیا اوستا کې ملکونه چې کم دي د هغې سره تیل او ګیس ذخیر دي هغه نور ملکونو ته تللی شي نو تعلیم او صحت بارہ کی سندر مشکل خطے دیشی اور یو بل سره چې ټیکنالوژي باندې چې ترانسفر کې دیشی
د ذکر ده د ایشیایی پارلماني غړو غونډه چې په کال 2001 کې جوړه شوې و هر کال یې په مختلفو ملکونو کې غونډې کیږي د دې د جوړولو مقصد په برای زمه ایشیا کې امن او امان او د ترقی لپاره په یو سي کار کول دي
داوا رابعه اکرم خان د صحت کامی اداري یا نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث وای چې د خیبر ایجنسی په ناکراره سیمه باړه کې دوه نور ماشومان پولیو وهلي دي چې د سره پټول فاټا کې د پولیو وهلو ماشومان شمیرا یو سل او 15 بیا په ټول ملک کې 200 او اویا ته ورسېده د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه کې د پوځي عملیاتو له امله د پولیو کمپاین نه کیږي نو ځکه د غلطه د ګزړنه زیات کیسه نورحال د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې ورو
د صحت کمی ادارې انایش د وینا تر مخې د خیبر جنسای په باړه کې په دوه نور ماشومانو کې د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ تصدیق شوی دی د خیبر جنسای د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم مشال ریډیو ته وایي چې دا ماشومان د پیښور چینی سره لګېدلې د خیبر جنسای د باړې په نوګزی بابا سیمه کې ګزړن وهلې دي
خیبر اوسیدن کی خیبر ایجنسی کا نا کنفرم پولیو کیسز باڑا کے لگا پولیو کمپین کی گی نا ڈیر وقت 2009 نہ کہ روان آپریشن دے کہنا چکم زی کے پولیو ویکسین نے کی گلتا کیسز رات لو زیادہ چانسز بھی سو پورے سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملا
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر ایجنسی کې به د پولیو ضد بل کمپین د روانې میاشتې د 8 نیټې نه پیل کیږي او جمرو د ولنډي کوتل د پاره خپل تیاری مکمل کړی دی او دلته ورته په کمپین کې کومه ستونزه نشته خو په باړه کې به سیول ملیټری کوارډینیشن کمیټي د کمپین پریکړه کوي او چې کوم خلک د باړې نه بې کوره کیږي هغو د پاره مو د کډوالو مرکزونو او مهمو لارو کې ورته د پولیو د کمپین تیمونه لګولې دي او ماشومانو ته څاڅکي اچوي د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې د تازه کیسونو سره په خیبر ایجنسی کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیره 18 ته ورسېده او په ټول فاټا کې 115 په خیبر پختونخوا کې 59 په سند کې 20 په پنجاب کې 3 او په بلوچستان کې 14 ثبت شوې دي او همدا راس پټول ملکی دغه شمیره 200 تا ورسېدا فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پاکستان د پوس مشر جنرال راحیل شریف د خپل سفر پترس کې خواوشه دوانه په امریکا کې تیرې کړې نو موري د امریکا له پوزي چارواکو سره سره د هوا د بهرنو چارو له وزیر جان کیری سره هم ولیدل د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي پښتنه دا ده چې د جنرال شریف د امریکا د اوږد سفر لاسته راوړنې او نتیجې به څه وي پامیر ساحل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پوز مشر جنرال رحیل شریف امریکا ته د سفر په اړه خبریالانو ته وویل جنرال شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې
اغه په سیمه کې د سولې او امنیت په لړ کې پر روانو هڅو خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د امنیت او وضع ښه کولو په لړ کې د پاکستان د قربانیو او د پاکستان د دې ژمنتیا ستاینه وکړه چې
د هر ډول سخت دریځ پر ضد به مبارزه کوي.
جنرال شریف د خپل سفر په لړ کې په امریکا کې شاوخوا دوه ونې تیر کړي. د دې سفر نتیجې څه کېدای شي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امریکا خوشاله کړه، نو له دې دا ښکاري چې د امریکا او پاکستان دفاعي اړیکې پخې کېدو دي. د جنرال مسعود په خبره له افغانستان د پوځیانو ایستلو له کبله په سیمه کې د امریکا دلچسپي په کمېدو ده، نو همدا لامل دی چې د اړیکو ښه کېدو باوجود باید اسلام آباد له واشنگټن د مرستو زیاته هیله ونه لري. دی وایي د پاکستان پوځي مشران دا فکر کوي چې که امریکا ورسره پوځي مرستې وکړي نو دا به د پاکستان لپاره ګټور کار وي، خو په سیمه کې د امریکا دلچسپي نسبتا په کمېدو ده او توجه یې بلې خواته اوړي، نو دا به ګورو چې رښتیا به هم امریکا خپلې مرستې پر ځای وساتي یا به یې کمې کړي. مرستې به یقینا کموي، خو څومره به کموي دا به وروسته معلومه شي. موږ باید د مرستو زیاتې هیلې یا تمې ونه لرو. جنرال مسعود زیاته کړه چې امریکا پر دې ښایي پوهیږي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. آیا رښتیا هم واشنگټن دا فکر کوي او کنه؟ د واشنگټن د وډرو ویلسن سینټر څېړونکی او لیکوال مایکل کوګلمن وایي د تنخ کاری چې ګوندې امریکا رښتیا هم دا فکر کوي چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړې ده. دی وایي امریکا به ډېره ساده وي چې داسې فکر وکړي. دی وایي زه فکر نه کوم چې واشنگټن د پاکستان په تګلاره کې څه خاص یا ډراماتیک بدلون ویني. زما پاند په شمالي وزیرستان کې عملیات د امریکا لپاره یو وړه بریا ده، ځکه چې له کلونو راهیسې پر پاکستان هلته د عملیاتو کولو ټینګار کاوه. په اصل کې د امریکا حکومت دا فکر نه کوي چې ګواکې پاکستان دې د خپلو ستراتیژیکو اساسو یا شتمنیو په اړه پالیسي بدله کړې وي، ځکه چې پاکستان د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق کوي او یوازې هغه په نښه کوي چې پاکستان ګواښي. زما په اند امریکا به ډېره ساده وي چې د پاکستان په تګلاره کې بدلون ویني، ځکه چې داسې هیڅ شواهد لا نشته چې پاکستان به دا کار کړی وي. خو د مایکل کوګلمن د څرګندونو برعکس د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. د ځینو شنونکو لکه پخواني جنرال طلعت مسعود په اند د جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري کمه شوې ده، او دا چې واشنگټن فکر کوي چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په بهیر کې د پاکستان کردار د ارزښت وړ دی.
داو پامیر ساحل د پاکستان حکومت وای پوځ او لسی انتظامیه په شریکه د شمالي وزیرستان په جنگ زپلو سیمو کې د بیا ودانې د پلان په عملی کولو بوخت دي. د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وای د شمالي وزیرستان کافی سیمه له وسلوالو پاک کړل شوی ده. پراتلونکو دوه میاشتو کې د یادې سیمې کډوال باید خپلو سیمو ته واستول شي. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان کافی سیمې له وسلوالو پاک کړل شوې دي او دارنګ پوځ او ولسی انتظامیه په ګډه سره په اپریشن زپلو سیمو کې د آبادکاری د پلان په عملي کولو بوخت دي. د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي که څه هم هغه د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو دقیقه نیټه نشي ښودلې، خو د په خبره باید چې په راتلونکي یوه یا دوه میاشتو کې د یادې سیمې د کډوالو واپسي شروع شي.
شیڈیول ہوا تھا نا مطلب جرا بسوں میٹنگ کی بولی گئی ہو تمہارا معلومات مدد سے جرا کلیئرنس کافی شروع ہے اور بکارو جی میں آج لوگ جی خام خا سخل کو واپس شروع ہو کمپریہنسو پلان نے جگہ آرمی اور فیڈرل گورنمنٹ اور گورنر ہاؤس پر شریک امپلیمنٹ ہونے کوشش کی ان شاء اللہ ذرا ہوئی دوبارہ تعمیر بم
خود قبایلی سیمو لپاره د قدرتی پتونو سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی وایي چې حکومت تر اوسه پورې له دوی سره د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې په اړه څه خبره نه ده کړې، او د په خبره که حکومت دوی ته امر وکړي نو دوی په دوه اونیو کې دننه د یادې سیمې د کډوالو د واپسې بندوبست کولی شي.
پلان خو موږ سره بالکل تیار دی، موږ نور هم د فاټل آیډیز کوم ریټرن کوو کنه جی ګورنمنت موږ ته
د شمالی وزیرستان بے کوکل شو خلکو تیر روز په بونو کې د حکومت پر ضد یو مظاهره په ترڅ کې ویلی وو کچېری د پوز دا د وی رښتیاوی چې 90% وزیرستان جی له وسلوالو پاک کړي نو بیا د دوی خپل کورونو ته واستوي. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي دا مهال له قبایلي سیمو شاوخوا 2,00,000 کورنۍ بې کوره دي. همداراز د شمالي وزیرستان خیبر ایجنسی او جنوبي وزیرستان کډوال وایي چې د یخنۍ موسم له راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وایي
میج د باندې انتظامي نه خصوصا کمشنر د بارپور او پرزور مطالبه کی چې د میج بچون به تعلیم شول څلورم میاشتو او بل خوروک او ټینټینا که خلانکه کڅک تلګي تروشي د میج په یو کې 4 خندرینه په یو چر دیوالی کې پروت دی.
همدار څرګندونې په پیښور کې د خبر ایجنسۍ بیا کړل شوی سپینګیری لالټین ګل اپریدی اهم کوي.
نو موږ دا به یو لوج روخه چې موږ کوم په لور لور شي دا یو دا غوړو چې لګو دا مر څه شي خورو کی چې وس خو دا مر لګا غا شپې خوب کې یو څه چیرې کې زمې روغه ویلم وهي او یو نو سفر باندې ټیټا کړه بس څه کو خولي سره خلاص کو.
خو زه بریمې مرستيال مشر فرمان خلجی وای د شمالي وزیرستان کډوالو ته بنیادی اسانتیاوي ورکړې دي او د خبر ایجنسۍ د کډوال لپاره لا هم پروګرام روان دي.
شمالي وزیرستان لپاره خو ټینټونو ته موږ خپل بغفیل کړې دي ایون دا چې ګیسټ هاوس موږ ورکړې دي. خبر ایجنسۍ ورته کوم مغر اغري دي هغه کې دي دا خو مخکې نه مخکې نه رجسټر وکړه موږ سره او د اسیسټنټ راغښتو اوس یې نوې راغلي دي هغه کې موږ 20,000 فیملیز نوې راغلي موږ سره هغه موږ ډیسټریبیوشن شروع کړی دی. ان ایف آی کټ موږ ورکول لګیا او هایجین کټ ورکول لګیا او فوډ شروع کړی دی.
د وزیرزم مشیر امیر مقام وایي که څه هم 90% شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک کړل شوی خو د په خبره لا هم په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او چې کله پوز دوی ته امر وکړي نو دوی به بیا کډوال خپل سیمو ته استول پیل کړي.
د قبایلی سیمو چارواکی وای په دغه سیمو کې پوخا مدرسې رجسټر شوی نه وي خو په کراچۍ کې د باجوړ د جنکو په مرموز ډول د مندل کېدو نه پس دوی اوس په پام کې لري چې ټولې مدرسې رجسټر کړي او نوې مدرسې هم جوړې کړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې څومره مدرسې دي او د ماشومانو تعلیمي ضرورتونه پوره کول هم شي او کنه؟ مجید بابر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د تیری میاشتې په 25مه نیټه د کراچۍ پولیسو د دغه ښار د لیاقت آباد سیمې د یو کور نه د باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي شپږ ویش وړې جینکۍ برآمد کړې وي. د پولیسو د وینا تر مخه دا جینکۍ په دغه ښار کې د یوې مذهبي مدرسې زده کوونکې وي چې د رقم د لیندین د تنازع له وجې دغه کور ته وړل شوې وي چېرته نه چې برآمد شوې. د باجوړ قبایلي سیمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپو د وینا تر مخه دغه ټولې جینکۍ اوس خپل مور پلار ته حواله کړل شوې دي. خو د دې پیښې نه پس فیاض شیرپو زیاتوي چې دوی په باجوړ قبایلی سیمه کې د مذهبي مدرسو رجسټریشن پیل کړی دی.
پرون جرګه چې کوم شی او کوم کې چې موږ ماشومان به پیرنټس ته واده کړی پای کې دا فیصله وشو چې موږ به یو د ماشومان د لپاره د ټاپ کالونی کې یو مدرسه جوړو. کوم مده پولیټیکل اډمنستریشن دې رسای یو او دا څومره مدرسې چې په باجوړ جنسي کې یو هغه د لپاره یو فوکل پرسن مقرر کړ چې خاص دې به دا غیر رجسټریشن او د څومره مدارس کې هغه ولوم سره انټریکشن کوي. ماشومان چې څومره په مدرسو کې دا غیر لیست ته اخلي او دا غیر ویریفیکیشن کوي.
پښتنه دادا چې په خاصه توګه په باجوړ او په عامه توګه په ټولو قبایلی سیمو کې آیا حکومت د مذهبي مدرسو د سار کوم نظام لري او کنه؟ د قبایلی سیمو د تعلیم پخوانی مشر هاشم خان مشال لري او توای
د حکومت نه اجازه ضرورت نه البته چې بیا حکومت د کسمرات اخلي کنه او دا غي یو رجسٹریشن غوښتون کې فاټا کې د ایک سیکم نه دلته اسن مدارس رجسٹریشن ایک ته نو دل په موږ سره په دې انلیسمنت کوو کنه دلته موږ مدارس سره په سرکاري راکې نمبر لیټره دا یو مدرسو او دا ترې کې کار دی مدرسو نو څه ځکه تاسو نه نشته.
دا چې د قبایلی سیمو ولس خپل ماشومان ولې د سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو ته د زده کړو لپاره استوي د دې پښتنې په جواب کې د باجوړ قبایلی سیمینا سېنېټر هدایت الله خان وای
خپل ماشومان محفوظ ګڼي چې مدرسې ته څه داسې دغه نشته دی ترټ ته نشته دی او سکولونو ته چې ترټ لیول زیات دی نو هغه وژنې خلک دغه طرف ته رجوع شته دی. او اصلي وجه دا ده چې موږ سکولونه زمونږ ناکافي دي زمونږ سکولونه لږ دي اوس موږ داسې طرف دا تاسو ته تاسو ته حیران شي زمونږ په باجوړ کې د یو سل او اتیا ماشومانو لپاره زمونږ یو استاد دی نو په دغه سکولونو کې ماشومان څنګه سبق وایي؟
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې پخوانی مشر هاشم خان وایي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د مذهبي مدرسو او د نصاب د سار هیڅ نظام نه لري.
داو مجید بابر په سواد کې د خصو د حقونو په اړه تیر ورځ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د عورت فاونډیشن مشرانو ویلي چې پروان کال کې تر اوسه 200 او 80 خزي بچل شوې دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سواد سید شریف کې د ځایي غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د عورت فاونډیشن مرکزی مشرې سایمه منیر خپل وینا کې ویل چې د کال جنوري نه تر اکتوبر پورې 9 میاشتو کې د پاکستان په ځایي ورځپاڼو کې د راپورونو تر مخه د خیبر پښتونخوا په بیلو بیلو سیمو کې 280 زنانه وژل شوې دي. دغه رنګه شپږ سوه څلور د تشدد کیسونه تاڼو کې درج کړی شوي دي او د دې ترڅنګ اتیاو زنانو د کورونو شخړو له وجې ځان وژلی دی او هم دا رنګه شپږ شپېته زنانه تښتولی شوي دي.
تاسو به حیران شئ چې دا څومره خطرناک صورت حال دی. 270 روزې دي او د 278 ښځې وژلې شوې دي. د غیرت په نامه تاسو وګورئ هغه دغه نم لوی خبره ده. اصل داسې ماحول موږ جوړو ښځو لپاره چې ښځې خودکشي کوي، نو که دا تاسو د اعدادو شمار وګورئ نو روزانه یو ښځه دلته وژلې کیږي. ہر درے مروز باندھے یو خزہ وجہ لکھی گی دا غیرت پنامہ، ہر آتم مروز باندھے دلتا یو خزہ خودکشی کئی.
پدغش میرا دا یادشوی ادارے پیخور مشر شبینہ ایاز دا تشویش سرگندونی اکڑے او دوی ویل چے دا ہغا را پورو دے کم چے پریکارڈ را گلی دی، ولی حقیقت کے دا دین ازیات پیخی ہم مخیطہ را گلی دی.
طولنا پہلا سس چے پکار دے چے قانون سازی دیوشی، دا سے قانون سازی چے ایکٹیو قانون سازی چے دے آگی امپلیمنٹیشن نموشی. دا میڈیا ذمہ داری دے، دا زمون ذمہ داری دے، دا سرکار ذمہ داری دے، ولی چٹول اخپل سٹیزنز دا پارا کر گئی.
سیمینار کے دسوات ضلعی انتظامیہ مرستیال مشر ایسی اشفاق خان اویل چې دا پاکستان په عین کې د زنانو تحفظ ورکول لپاره واضح قانون شته، ولی د ناپوهۍ له وجې اکثر زنانه مشکلاتو څخه مخ شي.
کوم قوانین دی نو غډر کلیر دی؟ ما پر خپل بریف باندې کې کمنټس کې دا خبره وکړه چې 354 355 د پی پی سی سیکشن یې کلیر دی، هغه دلته ایکسټینډ دی. اوس خبره د امپلیمنټیشن ده. امپلیمنټیشن پولیس اف آی آر نه کې بل څه نه کې، بالکل موږ ته یې راشي. موږ غواړو چې دا ایشو به حل کیږي چې خلک خپل حق وغواړي.
سیمینار کې د سیمې یو شمېر زنانو او د ټولنو غړو ګډون وکړو او د حکومت څخه د زنانو لپاره نوی قانون جوړول غوښتنې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د ماخامې 5:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په اړه په لندن کې کېدونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره برتانیې ته روان شوی دی. دا خبر د بهرنیو چارو وزیر نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان د روغتیا ملي اداره نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت وایي په خبر ایجنسی کې دوه نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر چارواکي ډاکټر قاسم نن مشال ریډیو سره په خبرې کول دواړه ناروغان د باډي سیمې دي. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې د ټولو مدرسو د رجسټر کولو فیصله کړې ده. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شرپا تیر ورځ د مشال لیډو سره په خبرو کې د دې پریکړې تصدیق وکړې. د امریکا یو لوړ پوړي سفارتکار وایي په افغانستان د نړیوالو مرستو د ورکړې یو څه انحصار به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او کرپشن یا فساد پر ضد مبارزې باندې هم وي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فریډمن نن په برسلز کې په لندن کې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو تر کانفرنس وړاندې کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي له وسوال طالبان سره د سولې په باب هر ډول خبرې باید د خلکو د غوښتنو پر اساس وي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم نن په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر غني باید د هغو رپورټونو وضاحت وکړي چې ویل کېږي له طالبانو سره پټې خبرې پیل کړي دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي پوځ یې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او یو زوی نیولی دي. دغه امنیتي چارواکو نن وویل چې د بغدادي ښځه او زوی په وروستیو ورځو کې هغه وخت ونیول شو چې دوی له لبنانه شام ته په سرحد پورې وتل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. تمه ده چې ډېرې خبرې به د یوکرین بحران او د ماسکو او غرب ترمنځ مخ په خرابېدونکو اړیکو باندې راڅرخي او د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د مالي بحران له کبله د شام اوولس لکه کډوالو ته غذایي مرستې رسول ځنډولي دي.
د عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه تاسو واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نوورو چې پاکستان زنر ورځپاڼو په خپل اداریو کې ستل لیکلې دي.
نن د پاکستان 73 ورځپاڼو د پاکستان د تحریک انصاف مشر د عمران خان د 1 نومبر جلسې په اړه لیکلی دي. هم په دې لړ کې د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل تقریرونو کې د کمپلان سی خبره کوله، نو دا غي اعلان یې د 1 نومبر په جلسه کې وکړو. ادارې لیکي یو خار یا ملک بندولو مقصد نور څه کېدای شي چې مارکیټونه به بند وي او ګاډي به هم په سړکونو نه وي، نو دې له وجې نه خو به څوک سکول ته رسېدای شي او نه یو مریض به هسپتال ته ورسي. ادارې وایي حکومت سره د فیصلې کول لپاره وخت محدود دی. عمران خان حکومت نه د مذاکرات مطالبه کړې ده. نوړومبه فیصله به دا وي چې مذاکرات کول پکار دي او کنه. که د حکومت د مذاکرات اراده وي نو په فوري توګه ورله عمل درآمد پکار دی چې تحریک انصاف سره د هړتالونو څه جواز پاتې نشي. ادارې زیاتوي که دا سلسله هم داسې روانه وي نو مسلې به سیوا کیږي او سیاسي بحران کې به زیاتوالی راځي، نو بهتره به دا وي چې حکومت تحریک انصاف مشرانو سره مذاکرات وکړي. ادارې اخیر کې لیکي په تېرو درې میاشتو کې د 10 اربو روپو نه زیات نقصان شوی دی. وی کد درنو احتجاجونو او پیاجام سلسله شروع شو نو معیشت به نور هم د مشکلات او ښکار شي نو د ملک حالات تکازه کوي چې د مذاکرات لار خپل کړی شي هم په دې لړکی ایکسپرس رسپان خپل ادارې کې لیکي او وایي چې ملک بندولو او هرتالونو کولو سره به یو سیاسي ګوند ته هم فائدہ نه کیږي بلکې جمهوریت ته به نقصان رسی که تحریک انصاف مذاکرات واړی نو یو سنجیده پیغام به ورله ورکول وي سیاست کې زد نه چلی سیاست لپاره د قربانۍ جذبه پکار وي ادارې لیکي که حکومت او تحریک انصاف سنجیده کوشش وکړي نو دا بحران داسې نه دی چې هوار نشي بلخو پارلماني ګوندونو هم دا فرض جوړیږي چې مذاکرات کامیاب جوړولو کوشش وکړي ادارې وایي تر اوسه پورې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سنجیده کوشش کوي که پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام فی او ایم کیو ایم هم رامخکې شي نو دا بحران ختمې دی شي هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې ملک په مجموعي توګه دا وخت د امن او امان څخه مسله نشته ترهګرۍ او فرقهیي سپېښو مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکي ادارې کار کوي خو په یجام هړتالونو نه د حالاتو خرابېدو یره شته ادارې زیاتوي یو طرف بهرني قوتونه پاکستان غیر مستحکم کولو کوشش کوي نو بل اړخ ته زموږ حکومت او سیاسي ګوندونه د مفاهمت او مصلحت په یو نقطه هم اتفاق نه کوي ادارې مخکې لیکي موجوده حکومت سره به اختلافات د خلکو وي خو دا حکومت د توانایي بحران په هوارولو کې مصروفه دی تیل قیمتونه کمېدو سره په وړومبي ځل د ګاډو کرایانې کمې شوې په اربونو روپو ترقیاتي منصوبې شروع دي نو که حکومت غیر جمهوري طریقې سره لاړ شي نو دا ټول کار به هم پاتې شي او داسې څوک ضمانت بیا نشي ورکولی چې را روان حکومت به دا کار سرته ورسوي ادارې اخیره کې لیکي باید چې دواړه فریقین د مذاکراتو په میز کښېني او ټولې مسلې د افهام او تفهیم د لارې هوارې کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیو ریپبلیکل مجله لیکي د افغانستان سره د امنیتی تړون له مخې امریکا د افغان ځواکونو تر بشپړې روزنې پورې په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي او که دا کار ونه کړي ممکنه ده چې ترهګرو کومه نړیواله ډله په دې خاوره کې پټن ځایونه جوړ کړي بل پلو د فرانسې خبري اجانس د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او هڅو ته کتنه کړې ده چې غواړي په هندي غاړه کشمیر کې سیاسي ځواک رامنځته کړي د نیو ریپبلیک او د فرانس خبری اجانس د مقالو مهم ټکی درته منور شاه وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي ټول جنگي ځواکونه به د 2018 کال تر پایا د افغانستان نه اوزي کارپوهان ځنې پوښتنې راپورته کوي او وایي چې آیا افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد دغه جنگ واقع هم اثر ته رسیږي او که څنګه دویم دا چې آیا امریکا دغه لری پروت هیواد کې د خپل مالو سر په بدل کې خپل قومي ګټې یعنی امن ترلاسه کړو او کنه نیو ریپبلیک مجلې خپل یو لیکنه کې د غوښولونو ته جواب ویلې لیکي چې د عراق موجوده حالاتو ته په کتو سره د خبره ډیره واضحه ده چې کله د افغانستان نه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وټلو نه وړاندې افغان ځواکونه په مکمله توګه تیار نکړي شي نو د القاعده په سیر کوم نړیواله وسلواله ډله به یو وار بیا دغه هیواد کې محفوظ پټنځایونه پیدا کړي د مجلې په وینا عراق د امریکا سره امنیتی تړون نه ولاس لیکل چې په نتیجه کې ټول امریکایي ځواکونه د دغه هیواد نه اوتل او د هغې نه پاس د اسلامي دولت وسلواله ډلې دلته مضبوط مرکزونه قائم کړل چې دا مهال یې ټول نړۍ د اندېښنو سره مخ کړی ده مجله وایي امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د امنیتی تړون مطابق خپل ځواکونه پاتې کولو ته تیار بوسي بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو ریپورت کې وایي د هند تنظیم لاندې کشمیر کې د روانو انتخاباتو د دویم پړاو پر مهال وسلوالو د یو کلی مشر په ډزو وجلې ځای پولیس وایي د پیښه د تیر اتوار په ورځ له هغه یو ورځ وروسته رامنځته شوه چې په سرینګر کې د امنیتی ځواکونو په یو پوسټا د لاسی بم برید کې اته اهلکار جوړ شوی وو دا ریپورت زیاتوي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د هغه ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی هڅه کوي چې د هند د تنظیم لاندې کشمیر په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړي وړاندې د دې خبرې چا تصور هم نکاوه ځکه چې دلته یاد ګوند هیڅ سیاسي اثر رسوخ نه لري بھارتیہ جنتا پارٹی هندو مذهب پلو ګوند او د کشمیر خلک چې اکثریت یې مسلمانان دي د هندستان نه سخت مخالف دي د 1909 اتیایم کال راهیسې هند د تنظیم لاندې کشمیر کې د لسو نه زیاتې وسلوالې ډلې د هندي حکومت خلاف جنګېدلې دي چې ځینې یې مکمله ازادي او ځینې د پاکستان سره یو کېدل غواړي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایف پی خبری ایجنس لیکي هندستان او فرانس په دې سلاح شوي چې په نوي ډلي د رفال په نامه د یو سل شپږشتو جنگي جاسونو د خرڅولو خبري پر مخ بوزي. د جاسونو د خرڅ دغه تړون چې د نړۍ یو لویو تړونونو دی په اړه یې وروسته لاغې شکونه پیدا شوي وو چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د برتانیا د یورو فایټر په نامه د جنگي جاسونو کمپني هم په دغه اسغل کې د بیا شاملېدو هڅه کولی شي. نور تفصیل د اسرار علا مومنه.
ایف پی خبر ایجنس لیکي د هندستان او فرانس بهرنیو چارو وزیرانو پر دې سلا شوي چې پر نوې ډلي د رافال په نامه د یو سل شپږویشت جنگي جازونو د خرڅولو خبرې پر مخ بوزي. دواړو خواوو دا خبره نن وروسته له هغو کړې چې د دولس بلیونو ډالرو په دغه تړون د کمزوري پرمختګ له وجې شکونه پیدا شوي وو. د جازونو د خرڅ دغه تړون چې د نړۍ یو له لویو تړونونو دی په اړه یې وروسته له هغو شکونه پیدا شوي وو چې داسې رپورټونه وو چې د برتانیا د یورو فایټر په نامه د جنگي جازونو کمپنی هم په دغه ځغل کې د بیا شاملېدو هڅه کولی شي. د ګل پرزو په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال منوهر پریکار سره تر ملاقات وروسته د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له هند سره د جازونو پر خرڅ پرمختګ روان دی. یوې هندي ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویلي دي چې داسې لویې کچې او پیچلي تړون باندې په خبرو سرته رسېدو کې وخت ډیر لګي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي دواړه حکومتونه هوډ لري چې د جازونو د خرڅ دغه تړون سرته ورسي او د په خبره دا ډیر ضروري دی. د هندوستان د دفاع وزارت یو ویاند ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې دوی د بهرنیو چارو وزیر او د هغه فرانسوي سیال د رافال جازونو د خرڅ په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کړې دي. د ده په خبره دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې څومره هم اختلافات موجود دي هغه به ډېر زر ختم کړي. د فرانس هوایي شرکت په کال 2012 کې وروسته له هغو د حق ترلاسه کړو چې پر هند یو سل شپږویشت جازونه خرڅ کړي چې کله یې د برتانیا د کمپنۍ پرتله هند ته په لږو پیسو د جازونو خرڅولو وړاندیز وکړ. د تړون له مخې د کال 2015 تر پایه پورې به فرانس هند ته اتلس رافال جنگي جازونه ورکوي. یا جهاز دوه انجن او ګڼ شمېر خصوصیات لري. هندوستان چې د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې زیاته وسله درآمد کوي، کارپوهان پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته په بیړنۍ توګه دغه جنگي جازونو اخیستو اړتیا ده چې دارنګ په پاکستان خپله دفاعي برتري برقرار وساتي.
داو اسرار علم مومند. د نیټو عمومي منشي وای د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د دې سازمان د نوې ماموریت پیلېدل داغو پر مختګونو څرګندونه کوي چې په ګډه مو په ډیرو قربانیو په دې هیواد کې کړې دي. د نیټو عمومي مشر په بروسلز کې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ورتګ تود هرکلی هم کړی دی. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان به د 2015 میلادي کال له جنوري څخه په افغانستان کې نوی ماموریت پیل کړي. ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د څه باندې یوې لسیزې هڅو په نتیجه کې زموږ هیوادونه نن امن شوي او دا هیواد هم پیاوړی شوی دی. ستولتنبرګ وویل موږ په افغانستان کې هغه کارونه چې باید ترسره کړي مو وایي کړي او سره له نوي کاله به له دې هیواد سره د همکارۍ یو نوی باب پرانیزو. د ناتو عمومي منشي پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې د ناتو مقر ته د دوی دواړو د ورتګ د هرکلی ترڅنګ دواړه مشران د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په خاطر وستایل او ویویل زه د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې ستاسو مشرتابه ستایم او له ناتو او امریکا سره د امنیتي تړونونو د تصویبېدو تود هرکلی کوم. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې دغه تړونونه زموږ د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته په سلا مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي لاره هواروي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او دا هیواد او ناتو د خپل شراکت یوې نوې مرحلې ته داخليږي. د غمیز له جبر او د قربانیو په ورکولو سره افغانستان او ناتو زموږ د نوي شراکت نوې مرحلې ته داخليږي. د روان 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 د ناتو محارب ماموریت پای ته رسیږي او افغان امنیتي ځواکونه تیار دي او غواړي چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره زموږ ملي مکلفیت په غاړه واخلي او هم نړۍ وساتي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې افغانستان نن په یوه بله مرحله کې دی. د همکاریو د ناتو او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په نتیجه کې افغانستان نن یو بل ځای دی. دا هېواد د ترورستانو خوندي ځای نه دی او ترورستي ډلو هم لکه د سپتمبر د 11مې د حملو کولو توان له لاسه ورکړی دی، خو موږ بیا هم ستاسو د ملاتړ دوام ته اړتیا لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې نن پیلېږي له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې ناتو د روان 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي او د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر تیاریو خبرې کوي. په پام کې ده چې له 2015 کال څخه په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 10 زره او د ناتو د نورو غړو هیوادونو محدود 3 زره سرتیري پاتې شي.
مشال لیډیو تاسو ته د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایچ آی وی ایډز وو او یا پیخې ثبت شوې دي چې د لویو ترڅنګ پکې ماشومان هم شامل دي. نور حال د باز محمد عابد په ریپورت کې ورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د ایچ آی وی یا ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل سکال ورسره د ایډز د ناروغانو 199 مشکوکو پیښو شتون لاره چې له معایناتو وروسته یې واوې پیښې مثبتې ثابتې شوې. دی وایي
سپتمبر لومړی تاریخ د ټول نړۍ په کچه د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ په مقابل کې د تداوي یا د دغه ناروغۍ په مقابل کې د آگاهي عامه د ورځې په نیت منل کېږي. د سکال شعار دا ده چې درملنه د ایچ آی وی ایډز کیدونکې ده او دوامداره تداوي چې د هغه ژوند ژغوري. په ننګرهار ولایت کې تر دې دمه پورې واوې مثبتې واقعې وجود لري چې دغه واوې مثبتې واقعې له جملې څخه نه تنه خپل ژوند لاسه ورکړي. د دیاله سعودونه کال تر پایا پورې شپږ د شتنه فعلاً موږ سره په مراکزو کې د تر تداوی لاندې دي.
دا چې د ایډز ناروغي سرنګ له یو انسان نه بل ته سرایت کوي دا پښتنه ډاکټر نجیب الله کامول دا رنګ ځوابوي.
د متادینو په وسیله د مشترکو سرنجونو استعمال ده، همدارنګه نه مشروع جنسي اړیکې دي، غیر مسؤون جراحي پروسیجرونه او همدارنګه غیر مسؤون وینو اغستل دي، او څلورم لوی عامل ده د مور نه ماشوم ته د انتقال ده. په دې کې ټاپ کې سرازي هغه متادین سي هیروین سرنجونو لپاره استعمال ایدادي او ورپسې
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په خپلو خبرو کې وویل په کار ده چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په لار کې ټول ولس ګډه مبارزه وکړي.
متاسفانه چې په افغانستان کې هم د دغه مرض نښې نښانې شته دي، باید موږ هم په خپلو سیمو کې په دې اړه باندې د چا چې کوم مسؤلیت او مکلفیت دی په مخنیوي کې جوړیږي باید مشترکه مبارزه وکړي او تر څو د دغه شانتي مرضونو مخه ونیول شي او که موجود وي باید زر تر زره علاج وشي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د ایډز 1493 پیښې ثبت شوي چې په ښځینه او نارینه سربیره پکې ماشومان هم شامل دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې
په کراچۍ کې یو تن په دې شک چې ورته د ایبولا ناروغي نوی لګیدلې د روغتون په یو جلا کمره کې ساتل شوی دی. دا کس په دې وروستیو کې د یو افریقایي هیواد نه ستون شوی و، ورته سخته تبه وه، خو ډاکټران وایي د کراچۍ په روغتون کې د نوموړي کس تبه مخ په کمېدو ده. ایبولا په نړۍ کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. له کراچۍ نه په ظفر کریمي رپورټ لري.
د هارون په نامه دغه تن د خیبر پښتونخوا د منسیری ضلع سره تعلق لري. اوس مهال د ده کورنۍ په کراچۍ کې استوګنه لري. د کراچۍ د جناح هسپتال ویان دی سیمي جمالی تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل یاد مریض یې په دغه هسپتال کې ایبولا ته په ځانګړې شوي واډ کې داخل کړی دی. دی وای دا سړی د لایبیریا څخه راغلی. دا هیواد د ایبولا څخه په اغیزمنو شوو سیمو کې راځي. دلته د راتلو په مهال د دغه سړی تبه وه. د کراچۍ په هوایي اډه کې د روغتیا د محکمې چارواکو دا د معینې وروستو هسپتال ته راستولې او اوس موږ سره په ځانګړي واډ کې داخل دی. سیمی جمالی زیاته کړه د هوایي اډې د چارواکو او د دوی ترمنځ دا پریکړه شوې چې د ایبولا څخه د اغیزمنو شوو سیمو څخه چې داسې څوک راشي چې په هغه تبه وي او یا د ناروغۍ بله نښه پکې وي نو هغه به د معاینې لپاره روغتون ته وړل کیږي. نوموړي وویل د روغتیا د نړیوالې ادارې ډله کراچۍ ته راځي، د مریض څخه به وینه اخلي او دا وینه به د معاینې لپاره کایرو ته استوي. د سیند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي دوی د انتهایی احتیاط له مخې دغه تن په هسپتال کې داخل کړی دی. سیمی جمالی وایي د لایبیریا څخه د راتلو په مهال د هارون په نامه د دغې سړي تبه زیاته وه، خو په روغتون کې یې تبه راکمه شوې ده. یاد دې وي د ایبولا په نامه د مرض څخه د افریقایي هیوادونو ځینې سیمې اغیزمنې شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO د تازه شمیرې له مخې له ایبولا څخه تر دې دمه 14,000 کسان اغیزمن شوي چې پکې خواوشه 2,000 مړه شوي دي. په پاکستان کې د دې مرض د مخنیوي لپاره ورده مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي او په هوایي اډو او بندرګاوو د افریقایي ملکونو څخه د راتلونکو کسانو د معاینې کار دوام لري. په پاکستان کې دا لومړی ځل دی چې یو مریض د ایبولا د اختوالي په شک روغتون ته استول شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تان دے ہلی
ټولی صبح کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کړي. آی
ای ای په څورا وختي
د هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا.
د خیبر پختونخوا یو لړپوړي حکومتي چارواکو کی پرنا خبریالانو ته ویلي چې د سوکنو او پیښور ترمنځ یو نوی سړک جوړوي او په دې سړک به خواوشه 250 بسونه تګ راتګ کوي. چارواکي وایي دې سره به خلکو ته ډیره ګټه ورسیږي. د سړک د مرکزی حکومت د منظورې نه پس په 1400 میاشتو کې جوړېدای شي. تفصیل د شبیر جان.
پیښور کې د یوې خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته د خیبر پښتونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹرسٹ یا د سرمایه کاری ادارې مشر محسن عزیز ویل چې دوی دغه سړک لپاره فیزیبیلیټی رپورٹ تیار کړی دی او دا سړک به د سوکنونو تر کارخانو حیاتآباد پورې 25 کیلومتره جوړیږي او په پیښور کې د درې وڼو لوی هسپتالونو خوا کې به تیریږي. دوی ویل چې په دغه سړک به 250 بسونه د سوکنونو تر کارخانو پورې 25 کیلومتره لاره وهي او روزانه به دې کې تر 1,00,000 پورې سوارلۍ سفر کوي. دین علاوه به دغه سړکونه د ایمبولانس لپاره هم استعمالیږي.
دا فاصله چې کم دی، دا بسونه چې کم دي، دا به تقریبا 60 منټ کې به تیري. دې کې تقریبا 21 سټاپس دي آن دی وے. دا تقریبا 52 بسونه دي، 200 پیسنجر په یو بس کې راځي. دا سړک چې کم دی، دا خالي د بس لپاره او ایمرجنسي روټ لپاره یعنی ایمبولانس لپاره به دا استعمالیږي.
نمول زیات کړه چې دغه بس ترانزټ روټ یا د عامو سفرلو لپاره د بسونو دغه لارې یا پټلارې لپاره دوی د ریلوي او د دفاع مرکزی محکمو سره هم خبر اترې شوې دي او هغه په دې باندې هیڅ اعتراض نه دی کړی.
مختلف چکم ادارې دي یعنی ډیفنس منسٹری دي، ایئر فورس اتھارټیز دي یا ریلوی اتھارټیز دي. اوس دې وخت کې چکم دي صرف او صرف منسٹری آف ریلوی نه دا اجازه تا خصل دے دے کې هغه سه ابجیکشن نه دی کړی، خو سه پورې ان رائټینګ منګتا فارمل اپروول باندې دی ور کړی.
دا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مخکینی صدر او دا خیبر پښتونخوا بورډ اف انویسټمنټ یو بل مشر سرور مومن وایي کچره مرکزی حکومت دوی له ازما کور کړه د 1400 والا تر 1400 میاشتو پورې بل دوی دا منصوبه په 1400 ارب روپو سرته ورسوي. بل دا چې باید مرکز یا صوبایي حکومت په دې باندې سیاست ونه کړي.
دا پروژه خو چې څه وخت دی، مثال نیکسټ 1 منت او 2 منت کې که فیډرل ګورنمنت د زمکه فیصله وکړي نو موږ فیزیبیلیټی هر څه تیار دي. 1400 1400 میاشتو پورې په دې لګي او دا به کمپلیټ کیږي ان شاء الله. دا صوبې چې کمیټه دا پچا خرڅې شوی نه دي، دا فیډرل ګورنمنت پچا خرڅ نه دي. موږ وایو چې د خلکو د عوام د فائدې د پاره فیډرل ګورنمنٹ چې کوم دی دی مست کم اپ.
د خیبر پښتونخوا د سرمایه‌کاري ادارې دا چارواکو نه و چې د سړک جوړېدو باندې به ټول خرچه او سرمایه‌کاري حکومت کوي، ولې په دغه لارو باندې تلونکي بسونه به نجی یا پرایویټ فی 15 روپیه کرایه به وي او دغه سرمایه‌کارو ته به هیڅ قسمه مراعات نشي ورکولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
د کورمی جنسه پاړه چمکنې خلکو د نرګس پنوم یو پل پخپل لګخت جوړ کړ. د پل صدا خار د پاړه چمکنې سره خلوي. د پل په جوړېدو 14 لک روپے لګخت راغلي دي. ځای خلک وایي اوس به د دوی د تګ ورتګ ستونزې هوارې شي. زم همکار طارق اورگزی په دې اړه د رپورت را لېږلې ده.
پکابالی سیمه کورم ایجنسی کې د پاړه چمکنی ځای خلکو لخپل وسس رسم د نرګس سیمې پل جوړ کړی دی. ځای خلکو په خبره شاوخوا 600 متره وګت او 100 متره پلان د نرګس سیمې دغه لوی پل د ساده خار د پاړه چمکنی سره نخلوي. ملک جمیل خان په نامه یو ځای مشر مشال رډیو ته ویل
تقریبا 16 لک چمرو غلا مو په ګړډ باندې کټه وځ کړه او 3000 ګړډ او په کور باندې 1000 په کور مو وځ کړه او څه چا پیسې نه وای هغه باندې مو 3000 کور وځ کړه.
ملک سید الله خان په نامه یو بل مشر وای چې دغه پل په جوړېدو رب ووز د ځای خلکو ستونزې حل شي چې تر اوسه په برانی موسمونو او د سیلابونو دراتلو په وخت یوش مستونزو سره مخامخ کېدل. محمد ریاض په نامه یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي چې دوی اکثره د دې مهم پل د جوړېدو غوښتنه کوله خو حکومت ورته نه جوړولو او زیاتوي چې دوی په خپله راغونډ شول او اوس یې په خپله جوړ کړو. واضح دی چې د کورم ایجنسی په پاړه چمکنی کې یوش مر داسې علاقې دي چې په هغو کې کله هم برانونه اوشي نو لارې وتړل شي ځکه چې په هغه علاقو کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. او اوس به د خبرونه په اخیره کې یو ځل بیا د عبدالحی کاکړنا لند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په اړه په لندن کې کېدونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن برتانیې ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې د ده د تګ تصدیق کړی دی. د پاکستان د روغتیا ملي اداره نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت وایي په خبر ایجنسی کې دوه نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر چارواکي ډاکټر قاسم نن مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دواړه ناروغان د باړي سیمې دي. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې د ټولو مدرسو د ریجستر کولو فیصله کړې ده. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شپاو تیر ورځ د مشال ریډو سره په خبرو کې د دې پریکړې تصدیق وکړې. د امریکا یو لوړپوړی سفارتکار وایي افغانستان ته د نړیوالو مرستو د ورکړې یو څه انحصار به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او کرپشن یا فساد پر ضد مبارزې باندې هم وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فریډمن نن په برسلز کې په لندن کې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو تر کانفرنس وړاندې دا خبره وکړه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسوال طالبان سره د سولې په باب هر ډول خبرې باید د خلکو د غوښتنو پر اساس وي. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم نن په عمومي غونډه کې ویل چې ولسمشر غني باید د هغو رپورټونو په اړه وضاحت وکړي چې ویل کېږي له طالبانو سره پټې خبرې پیل کړې دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي چې فوج د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو ښځه او یو زوی نیولی دی. د امنیتي چارواکو نن وویل چې د بغدادي ښځه او زوی په وروستیو ورځو کې هغه وخت ونیول شو چې دوی له لبنان څخه شام ته په سرحد پورې وتل. د نېټو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه کوي. تمه ده چې ډېر خبرې به د یوکرین بحران او د ماسکو او غرب ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو باندې راڅرخي. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د مالی بحران له کبله د شام اولس تک کډوالو ته غذایي مرستې رسول ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مرکز یې د اټلي په سر شهر روم کې دی پرون وویل د دې پروګرام له مخې په اردن، لبنان، ترکیه، عراق او مصر کې شامي کډوالو ته د بازارونو څخه د خوراکي موادو اخیستلو لپاره به اوچرې ورکړل کېدلې.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اسحاق امیری ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.